د مشال رادیوي مجله. د مشال رادیوي مجلې ګلونو اوریدونکو، دا غنه مو پښتنو مېرمنو، ادیبانو، لیکوالو، سیړونکو او شاعرانو ته ځانګړې کړې ده. د مېرمنو نړیواله ورځ هر کال د مارچ په 8 نیټه لمانځل کیږي. دا خپرونه په هغه ورځ نه خپرېږي، خو په هماغې اونۍ کې ضرور خپرېږي، نو ځکه مو ضروري وبلله چې مېرمنو ته یې ځانګړې کړو. د ژوند د نورو ډګرونو په څیر مېرمنې د شعر او نثر په تخلیق کې هم د نارینه سره اوږه په اوږه روانې دي. همت یې ځکه هم د ستایلو وړ دی چې دوی د نارینه لیکوالو په شان د لیکلو لپاره ځانګړی وخت نه لري، بلکې د کور د نورو سختو کارونو سره سره خپلې ادبي هلې ځلې هم جاري ساتي. خپرونه به د لویس ګلوک په نوم د هغې امریکایي شاعرې د یو شعر په ازاده ژباړه پیل کړو چې په 2006 کال کې د ادبیاتو په څانګه کې د نوبل جایزه وګټله. دا نظم یو تصور نومیږي. زه به درته یو څه ووایم. هر ورځ خلق مړ کیږي، یو نوی ژوند پیلیږي. هر ورځ د ماتم په کور کې د نوو کونډو پیدایش کیږي. نوی یتیمان مخې ته راځي، هغوی لاس تړلی ناست وي، د نوي ژوند په اړه فکر کوي. بیا هغوی په هدیره کې وي، ځینې یې د لومړي ځل لپاره. هغوی له ژړا ډارېږي، کله له نه ژړېدو ویره لري. څوک لاندې خم شوی وي، هغوی ته دا خبره کوي چې راتلونکی ژوند به څنګه تېروي. او بیا هر یو د مړي کور ته ورځي، کوم چې ناڅاپه له خلکو ډک شوی. کونډه پر یو کوچ آرامه ناسته وي، خلک په قطار کې هغې ته ځان رسوي. ځینې یې لاسونه نیسي، ځینې ورته غېږې ورکوي. هغه له هر یو سره خبرې کوي، د راتګ یې مننه کوي، خو په زړه کې دا خواهش وي چې هغوی دې ترې لرې لاړ شي. هغه بیرته هدیرې ته تلل غواړي، بیرته د شفاخانې خونه کتل غواړي. هغه پوهیږي دا ممکنه نه ده، خو دا د هغې یوازینۍ هیله ده چې بیرته په شا تګ وکړي. ډیره نه، لږه شاته لاړه شي، د واده تر ورځې او تر لومړی بوسې. دا شعر د امریکایي شاعرې لویس ګلوک و. هغې تیر کال د ادبیاتو په څانګه کې د نوبل جایزه وګټله. د هغې ورځې په هیله چې یوه پښتنه لیکواله یا شاعره هم دې ډګر ته ورسیږي. خو پښتنې لیکوالې او شاعرانې که د خپلو کورنیو لږه ډاډګیرنه هم ترلاسه کړي، نو فکر کوي د نوبل جایزه یې ګټلې ده. وایي چې ګل دې راکړو په خندا شوې، زه دې له ګله په خندا خوشحاله یم. د خبرونې په دې برخه کې د کوټې سیمې سره د تړاو لرونکي یوې لیکوالې خبرې در اورو چې د مشال رادیو سره د مېرمنو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې دي.
سلامونه او نیکی ایلی، زمانم شفاکا کړه ده. زه په پوسټ گریجویټ کوټه کې د پښتو ادبیاتو استاد یم. له دې سره زه د پښتو څانګې مشره یم. دا وخت په کوټه پوهنتون کې زه د پښتو په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کوم. له دې سره سره زما درې کتابونه په پښتو کې چاپ دي چې نور به زر د چاپ له لارې ستاسو مخ ته راسي. مارچ د شزو نړیوال ورځ چې د نړۍ په ګټ ګټ کې منځل کیږي، او په دې اړه زما پیغام دا دی چې که موږ په خپله ټولنه کې یو نظر وګورو، نو نن هم زموږ ټولنه د نرواکۍ ښکار ده، او نن هم زموږ د ښځو چې کوم راتلونکی دی هغه د بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دی. که تاسو غواړئ چې ستاسو د ښځو سباون روښانه سي، نو د ژوند په هر ډګر کې هغې ته د اک ورکول سي د کوم چې د اکداره ده. نن هم زموږ ښځې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي، د کوم له کبله چې دا پټه خوله ده، ولې چې تر نن ورځې پورې دوی ته نه په قانون کې نه د ژوند په بل ډګر کې هغې ته پوره پوره اک ورکول سوی دی. ښځه خوی د بلې ښځې په درد پوهیږي، خو هغه زخم ښځه میرومه پاته سوې ده. که چیرې موږ په خپله ټولنه کې وګورو، نو جرګه د قانون حیثیت لري، خو په هغه جرګه کې هم د یوې ښځې غړیتوب موږ تر نن ورځې پورې نه دی ترلاسه کړی. که تاسو غواړئ چې ستاسو د ښځو راتلونکی له ستونزو سره مخامخ نه سي، نو هغې ته د خپل حق ورکول سي، د تعلیم دپاره د یو زمینه ورته برابره سي، او د ژوند په ټاکلو کې د هغې ته د خپل واقعي د خپلواکي حق ورکول سي، نو به داسې له دوی له منځ څخه دا ستونزې ولاړې سي. بل نن هم زموږ ښځه نه سیاسي، کلتوري او فرهنګ په دې ټولو شیانو نه ده خبره، نو دوی ته موږ ټولو ته پکار دی کوم چې نور داسې تنظیمونه دي، باید موږ په دوی کې سیاسي، فکري او نور چې ټولنیز کوم ستونزې دي د هغوی دپاره کار وکړو، د هغوی دپاره یو زمینه برابر کړو چې دوی په دې شیانو باندې پوه کړو چې نړۍ څومره پرمختګ کړی دی، او موږ دوی څنګه بیداره کولی سو، او له کومې لارې موږ دوی بیداره کولی سو. په هغوی کې موږ ته د خپل ورونو، پلرو او نور چې زموږ کوم سیاسي خلک دي او نور داسې معتبر خلک دي، باید هغوی د دوی دپاره یو زمینه برابره کړي. مننه، خوشحاله.
د مشال رادیوي مجلې ته غواکې اوس ته میرمن پروین ملال مرکه دراورو، خو په خپرونه کې وړاندې د نورو میرمنو تاثرات او مرکې هم اوریدل شي. دا ګڼه مو د 8 مارچ په مناسبت میرمنو لیکوالو ته ځانګړې کړې ده. پروین ملال له اوس نه 2 شپېته کاله وړاندې په کندهار کې زو کړې. په دې 1300 لسیزو کې له وطنه لرې مسافره پاتې شوې، اوس مهال د انګلستان په ویلز ښار کې ژوند کوي. پروین د افغانستان د اوسمهال خزینه شاعرانو په منځ کې ممتاز حیثیت لري، او د هغې په شاعرۍ کې هغه دردونه له ورایه ښکاري چې نه یوازې دا بلکې د افغانستان ټولې میرمنې ترې تیرې شوې دي. دغه درد د پروین ملال شاعرۍ ته ډیر څه ورکړي دي. اول د هغې یو غزل در اورو، بیا یې مرکه اورېدلی شي. حسن چې رنگونه د فطرت اخلي، عشق لزانه اور د بغاوت اخلي. زه د بام تر سوکو پورې ورغلم، خیال د یو آشنا راځي مهلت اخلي. ځان مې تل په روح کې پلټلی دی، روح مې دی چې ژوند یې له وصلت اخلي. هر ورځ د لمر په وړانګو ولامبم، ځوان ماښام شیبې د لطافت اخلي، یو مشي ځنګل ځنګل یادونو ته، سیوری د وریځو نه عادت اخلي. شپه ده بار د ستورو په اوږو راوړي، دښته ده باران اوري نګت اخلي، توره تیاره سپینه رڼا یو ځای شوه، سپین پاولی پروین د نزاکت اخلي، توره تیاره سپینه رڼا یو ځای شول، سپین پاولی پروین د نزاکت اخلي. دا شعر د غلی پروین ملالو، اوس د هغې مرکه د راورو په سر کې هغه میرمنو ته د هغوی د نړیوالې ورځې مبارکي وایي.
زه خو لومړی د مشال راډیو د کارکوونکو څخه او بیا ستاسو څخه مننه کوم چې په دې مهمه ورځ مو ماته هم هغه راکړله، بلنه راکړه چې دلته څو خبرې وکړم. د ښځو نړیوال څه خو څه خو واقعا چې په ډېر هغه باندې په ډېر کړاو باندې د اوسني مقام ته یعنې په نړیواله سطحه رسېدلي دي. او بیا افغانستان خو هلته خو شرایط بیخي زیاته د دې د ښځو دپاره شرایط ډېر هغه دي، ډېر ستونزمن دي. د ښوونې په برخه کې مثلا بیا د ادبیاتو په برخه کې شاعري دا خو ډېر د ستونزو ډک پړاوونه لري. نو زه دغه ورځ هغه ټولو میرمنو ته چې ځانونه یې ثابت کړي دي او ځانونه یې یو مقام ته رسولي دي، او هغه ښځې ټولې هغه ښځې چې په کورونو کې ناستې دي هغه هم یو مقام لري، تر ټولو لوړ مقام چې د مور مقام دی. ټوله منډې دي مبارکي وایم، او دوی ته په دغه لار کې چې تر اوسه پورې ځانونه دغه ځایو ته رسولي دي نور هغه غواړم بریالیتوبونه غواړم.
کور ودان ژوندی اوسي، موږ تاسو ته د دې ورځې مبارکي وایو. بیا بل پښتنه به مې دا پروین ملال چې په پښتو شاعرۍ کې افغانه میرمن څنګه انځور شوې ده، تاسو څنګه انځور کړې ده نورو شاعرانو، کلاسیکو یا اوسنیو شاعرانو، افغان میرمنې ته یو شاعر څنګه کتلی دي ستاسو په خیال؟
زما په نظر په پښتون هغه کلتور کې خو یعنی اصل کلتور چې دی زموږ هغه کې خو ښځې په ډېر درنه سترګه کتل شوي دي. دغسې په شاعري کې هم که تاسې د پښتو کلاسیک شاعري د نورو ژبو مثلا دا زموږ ژبه، زموږ د افغانستان ژبه دري ژبې سره هغه کې، نو په دري ژبه کې تر پښتو ژبې دا د ښځو د پنه یا ځنسیتیزي زیاته ده. یعنی په پښتو شاعري کې دونه نسته، یعنی د کلاسیک څخه نیولې تر اوسني پورې. نو زه ویلی سم چې په شعر کې په ادب کې د ښځو هغه چې دی د افغانو یا پښتنو ښځو انځور چې دی هغه ډېر ښه دی زما په نظر باندې. البته
مننه ستاسو ښایسته نظر دی، او که ستاسو شاعري طرف ته راشو، ستاسو شاعري چې یو څه ما لوستې ده، ما ستاسو پخوانۍ مجموعې لوستې، بیا فیسبوک کې یو نیم وخت ستاسو شعرونه مخې ته راځي، ډېر سخاوت خو نه کوئ، ډېر شعرونه اوس نه خپروئ، نه پوهېږم ولې، د دې وجه به هم راته وایي. خو ستاسو شاعري د جدایۍ، ناخوالو او مسافرۍ انځورګري کوي. نو زما پوښتنه ده چې تاسو خو یو څه آرام افغانستان هم لیدلی، آیا دغه مهال شاعري مو هم د اوسنۍ غوندې وه که نه هغه بدله وه؟ اوسنۍ شاعري مو بدله ده؟
ما خو آرام افغانستان نه دی لیدلی. چې ما شعر پیل کړی دی، ما چې په شعر پیل کړی دی دغه افغانستان نه آرام و،
جنګونه
نو هغه لومړي کلونه وه. نو خو هغه وخت بیا نور مسایل و، تاسو پوهېږئ موږ ټولنیزې ستونزې زیاتې لرو. نو هغه وخت بیا داسې مسایل و چې هغه زما په شعر باندې سیوری خپراوه. زه به تاسو د سیلند وایمه چې هغه وخت ما ډیره خپل ذاتی شاعري کړې ده، یعنی خپل ذات می شاعري ډیره کړې ده. خو زما د ورستی شاعري چې می ده هغه کې نور شیزی هم راغلی وي دي، یعنی د ښځو دردونه منعکس شوي دي، دوی د دردونو یعنی انځوریزه شاعري ده د ښځو د دردونو.
سی پروین ملل، تاسو غزلیزه شاعری هم کړې ده او نظمونه مو هم لیکلي، او په نظمونو کې هم تاسو مواره نظمونه هم لیکلي، په جرس مجله کې چې به چاپېدل ستاسو نظمونه، په کوم یو کې ځان راحت احساسوئ، غزلیزه شاعرۍ کې که په آزاده شاعرۍ کې یا په نظمونو کې؟ پیصله
داسې خاص هغه مې نه ده ورته کړې، نو زما شعر اکثر په عمل باندې ولي، زه چې دا تاسو وړاندې چې وویل چې ستاسو په شعر کې سخاوت نه کوي، زه په فیسبوک کې شعرونه نه خپروم، ولي زه نه پوهېږم، په فیسبوک داسې عامه هغه ده، نو زه یو څه موتاته یم، زه ډېره واقعیت وایم، زه همدکه نجوم یم که ماته څوک، بس خام فیسبوک داسې دی لکه بازار داسې دی، ماته داسې یو څو پورته کښته خبرې وکړي بیا زما د برداشت هغه ډېر کم دي. نو زه زما شاعري چې ده، زما شاعري په احمد باندې ده، ډېرې شاعري مې په احمد باندې ده، او چې کمه عمده په دغه خاطر ده چې ماته چې د شعر هغه چې رانیسي زه شعر نه لیکمه، زه ځان نه هغه کوم چې زه باید شعر ولیکمه، نو په دغه اساس باندې که غزل اغسي نو هغه راته اسانه وي، د احمد وي که د معره نظم چې تاسو یاد کړئ، یا زهر شعر چې تاسو یاد کړئ، که د هغه احمد وي نو هغه راته اسان وي، خو هغه داسې دی چې دغه آزاد شعر چې دی یو څه سړی د تصویر په جوړولو کې، په انځور په جوړولو کې، تاسو ته معلومه ده خپل شاعر یاست، یو څه سړی هغه یې خپلواکي، او په غزل کې بیا ځینې هغه دي
مننه. تاسې راته که دا وایي چې آخري کتاب مو کله چاپ شوی، او د کتابونو شمېره مو څومره؟
زما د کتابونو شمېر خو شپږو ته رسېږي، چې یو پکښې د لنډو کیسو دی، او آخري کتاب مې لس کاله د مخه، خو هغه چاپ و، دوام چاپي و، اول چاپ هم دوی چاپ کړی و، خو بیا څو میاشتې وروسته یې دوام، هغه اول هغه کې څه تېروتنې وې، بیا په دا دوام هغه کې دوام ځل چې چاپ شو، نو په هغه کې تېروتنې ونیو. دا د کوټې پښتو غورځنګ چاپ کړی و، د وخت راستون څخه فکر کوم 2011 کال دی، که 2000 دغسې دی، نو وخت راستون څخه نو بیا مې نور شعرونه نه دي هغه سوي، او لږ مې لیکلي دي شعرونه. یوه مسله ده په ما چې کومه تراژیدي راځي، نو بیا زه هغه وخت ګونګه کېږم، او شعرونه مې زیات نه دي لیکلي، او بیا د وطن را لیرې سوې یم، هغه شرایط مې دي هغه سوي، سم سوي چې کتاب ورته چې کتاب چاپ کړم.
د زمونږ اوریدونکي به ستاسو د کتابونو نومونه هم غواړي چې واوري، د یو نوم خو تاسو واغستو، که د نورو نومونه هم ورته واخلئ.
زما لومړی د شعر هغه د اوښکو تصویر په نوم وه، هغه په کابل کې چاپ شوې ده، ډېره پخوا چاپ شوې ده، د اطلاعاتو او هغه وزارت چاپ کړې وه، فرهنګ وزارت چاپ کړې وه. بیا دوهمه شعري مجموعه مې په پېښور کې چاپ شوه، د تمچن سپوږمۍ په نوم باندې، د ناهید کتاب خورولو موسسه وه، هغوی چاپ کړله، پسرلي صاحب هغه په یو لنډه مقدمه باندې لیکلې وه. بیا درېیمه مې د سپوږمۍ ځنګلزار کې په نوم باندې، هغه هم پېښور کې چاپ شوې. نو بیا خو یا د سپوږمۍ په ځنګلزار کې وړاندې سپینې پاڼې زما د لنډو کیسو مجموعه چاپ شوې، بیا وروسته سپوږمۍ په ځنګلزار کې، بیا وروسته د خزان طلایي پلونه چې نوې هغه هم پکښې کې وه، او بیا د دغه ټولو مجموعه یو هغه دی، نه غوړچانه دی، پوره دی، ولې چې دا ټوله په بازار کې هغه شوله، نو هر چا به ویل چې ستا کتاب چې ستا کتاب بیا دا ما ټول یو ځای چاپ کړ د خزان تلای پلونه باندې، بیا دا اوس اوس بیا خلک ما ته هغه راستې وایي ستا کتابونه ولې بهن کې نه پیدا کېږي.
نو دا سو کال چې دلته په لندن کې یاسته، تاسو کړه ته وایي چې دلته ادبي بهیرونه شته کوي، نو تاسو ورسره راشه درشه لری کنه.
زه په وینس کې اوسېږم، د پرمرغه چې د لندن څخه لیرې یم، نو یو دوه درې ځله یعنې د اروپا په سطحه جرمني ته تللې یم، بلجیم ته تللې یم، دا د خپلواکۍ د جشنه. خو دا اوس اوس دا د هغه دی د لندن ادبي بهیر چې دوی
آنلاین مشاعره کړې وه، وکیل شنوارې دوی نظامي صاحب ته
انتظار د رنگین شپې سندره لیکل، اوبه رونی رونی د سپین حریص په قدمونو باندې، د نقرهی کانو د غیژو شویدلې تللې، شورې د شپې په تورو تونو کې لاسونه وهل، د چا د خړې او سپېرې کوټې دوره د چا کیوې مړې ژوندې ډېوې، د الیکین د شیشو قفس کې وروستۍ سلګۍ وهلې، د چا ځوانۍ د چا په یاد کې فریادونه کول، تبې زما د لمن ستن، ته مې پاولي غجرې، ته مې باهو او بنګړې، ته مې لیمه او بانه، ته مې رانجه د رنجونو مې محرابي غېږه کې، ته مې د مهر او د مهر خواږه، ته د نکاح شېبه، ته د واده د شپې لومړی دیدن، ته مې د شونډو تراوت، ته د ګریوان نکحت، ته د لیدونکي دړې د تورو څونو شپو کې لکه د خیال دوه ابتدایي پانوسان، ته مې سپوږمۍ او لمر، ته د سهار اذان، ته د ماپښین اقامت، د تهجد سجدې، ته مې د خیال ګیشبین دسمان کې پټ ساتلې یې، اوس هره شېبه ستا تلاوت کومه، کور ته راستون سه زما ورک لاله یې، په دروازه کې درته ناسته یم ستا له هر څرمه، چې ته وتلې د کلاوې د هغه وخته، هره شېبه خپل انتظار شمارمه، هره شېبه خپل انتظار شمارمه.
دا وا پروین ملال چې تاسو یې هم خبرې واورېدې، هم شعرونه د مشال رډوی مجلې ته وګې. اوس صدر ته د یوې بلې سیالې لیکوالې او شاعرې سلما شاهین مرکه هم دراورو، خو اوس ته پېښور سیمې د یوې بلې لیکوالې او شاعرې د زړه خبرې تاسو ته در رسو چې د مشال رډوی مجلې ته په ځانګړي ډول رالېږلې.
زبانم سمینه قادر دی، زه د اردو او پښتو شاعرم، ادیبم، لیکوالم او د ډیرو تنظیمونو سره، ادبی تنظیمونو سره مې تړون دی، چې پکې زمونږ خپل یو تنظیم دی، کاروان هوا، دا د زنانو تنظیم دی، او په دې کې زمونږ ټولې لیکوالانې خویندې چې دي هغه ټولې د هرې ژبې نه دي، لکه که زه په پښتو اردو کې لیکل کوم نو بله پکې پروفیسران دي، ډاکټران دي، نو څوک انګریزی کې پکې لیکل کوي، شاعری لیکي، نثر لیکي، او داسې پکې په فارسی کې لیکوالې شته، د فارسی، د انکو، د اردو، د هرې ژبې لیکوالانې پکې شته. اتم مارچ دی، نو د زنانو دپاره یو ورځ نمانځل، خو دا خو بس اسې علامتي یو ورځ نه نمانځل دي، ګنې اسې د زنانو هر ورځ چې دا هغه د هغوی دپاره ډېره زیاته بختوره او معتبره ده، او باید چې زنانو له په معاشره کې هغه مقام ورکړی شي کوم چې اسلام هغوی له ورکړی دی. خصوصا زمو په پښتنو کې چې دي زنانه د خپل هغه اسلامي حق نه هم محرومه پاتې دي. لکه دې کې به موږ واخلو په وراثت کې حصہ. ډېر پښتانه داسې دي چې هغه خویندو لا لوڼو لا په وراثت کې حصہ نه ورکوي. یا بل د سوری دا چې کوم یو ناوړه دستور دی دغه هم په ځینې علاقو کې هغه علاقې چې چرته لا ډېر رستو پاتې علاقې دي په هغې کې هم زنانه چې دي هغې په سوری کې هم ورکولی شي او د هغوی هغه حقوق هغې ته نه شي ورکولی. نو باید چې څنګه په لوی لوی ښارونو کې زنانه خپل حقونه چې دي هغې کې اویرنس راغی هغوی خپل حقونه ترلاسه کوي. نو چې دغه رستو پاتې علاقې چې دي چې دغې ته هم توجه ورکړی شي. او څنګه چې لکه تاسو هم پته چې په پارلیمنت کې اوس زنانو چې دي 33 سیټونه چې دي 33% فیصده سیټونه چې دي دا زنانو د پاره دي او دا د آئین برخه ده. او داسې که این جی او سیکټر ته وګورئ په هغې کې هم زنانو خپل نومونه پیدا کړي دي. عائشه ګلالۍ شوه یا ګلالۍ اسماعیل شوه یا بشرا ګوهر رحمان او مسرت هلالي چې ده نو داسې ارشاد قیصر ثنا اعجاز او نن سبا چې دی هغه د ممبر الیکشن کمیشن پاکستان کې هم دا ارشاد قیصر جسټس ارشاد قیصر نو دا هغه زنانه دي چې دی خپل نمونه پیدا کړی دی. اوس انتظامیه کې هم زنانه باقاعده هغوی برخه اخلي او د جینډر هغه گیپ چې دی هغه ورو کمیږي. ډسکریمینیشن چې دی هغه کمیږي. او په میډیا باندې تاسو وګورئ ډېر زنانه په میډیا باندې هم هغوی خپل کردار لګیا دي لوبي. او داسې په بزنس کې هم په چیمبر آف کامرس کې باقاعده زنانو خپل یو دغه دی هغوی زنانو دپاره دغه شان زنانو دپاره جدا یونیورسټي جوړه شوې ده. داسې ایټا ټیسټ کوم واخلو په دې کې هم د جینکو تعداد چې دی د الکام نه سیوا راځي. زه به دا خبره وکم چې زنانه په هر ځای کې چې دي هغوی کې ډېر ټیلنټ دی خو دغه ټیلنټ مخې ته راوړل غواړي. او په دې کې باید چې زموږ رونه زموږ بچي زموږ سختن زموږ چې څومره د کور مشران دي پلار دا ټول چې دي په دې کې زموږ سره ښه د انصاف نه کار واخلي او خپل زنانه چې د کور څومره زنانه دي چې هغوی باقاعده د ملک په ترقۍ کې خپله برخه چې څومره کولی شي چې هغه ولوبي. نو دغه د زنانو د ورځې په حواله باندې یو څو خبرې باید چې د دې نه فائده واخیستلی شي. ډیره مننه.
دا وا سمینه قادر چې په پښتو او اردو ژبو لیکل کوي او څو کتابونه چاپ شوي دي. اوس درته د سلما شاهین مرکه په لږه شیبه کې وړاندې کوو. سلما شاهین د خیبر پښتونخوا په بغداد مردان کې د اپریل په 14 1955 کال کې د امیر محمد خان کره پیدا شوه. امیر محمد خان د باچا خان د خدای خدمتګار غورزنګ له نږدې پلویانو څخه و او د دې خبرې طرفدار و چې په خپلو لوڼو هم د خپلو زامنو په شان لوړې زده کړې وکړي. ښایي همدا وجه به وه چې د اکثرو پښتنو روایتي کورنیو په شان چا د سلما د تعلیم مخه ونه نیوله. سلمى شاهین وایي هغه مهال به په ریډیو کې د احمد خان او فضل ربی استاد سندرې اورېدلې نو ډېرې به یې خوښېدلې، او کله به چې په خپلوانو کې واده و نو پخپله به هم د نورو جنکو سره په تمبل سندرې او ټپې ویلې. سلمى پرایمري، میډل او های سکول او بیا وروسته کالج هم په مردان کې ولوستل، او بیا د ماسترۍ لپاره د پېښور یونیورسټۍ په پښتو ډپارټمنټ کې شامله شوه. هغې نه یوازې په پښتو ادبیاتو کې ماستري یا ایم ای وکړه، بلکې وروسته یې د پی ایچ ډی یا ډاکټرۍ سند هم ترلاسه کړو، او ډېر کلونه یې د پېښور یونیورسټۍ په پښتو ډپارټمنټ او پښتو اکیډمۍ کې د ښوونکي، څېړونکي او مشرې په توګه هم تیر کړل. نوموړي په اتم جومات کې وه چې د شعر ویلو لپاره هلې ځلې پیل کړې وې، خو اول شعر یې هغه مهال په امن اخبار کې چاپ شو چې دا په یونیورسټۍ کې د پښتو طالب علمه وه. خو اوس یې د چاپ شوو کتابونو شمېره له 1400 اوړي چې نوې سحر، زه هماغسې وړوې او راویلې شعري ټولګې دي. ناول یې کرڼا شوه په نوم چاپ شوی، او د لنډو کیسو ټولګه یې کاڼي واغزي نومېږي. د تحقیق په میدان کې د روحي ادب په نوم د زرګونو نادرو ټپو ټولول، او جدید نظم په پښتو کې په نوم د کتاب لیکل د یادولو وړ دی. سلمى شاهین چین او کینیډا ته بهرني سفرونه هم کړي، او په اردو ژبه د چین سفرنامه هم لیکلې ده. موږ ورسره د مشال رډیوي مجلې لپاره خبرې کړې. په سر کې هغه د میرمنو د نړیوالې ورځې په مناسبت غږیږي.
نو زم خو همیشه هم پاتم دا چې د ما چروز د خزو د پاره لیکم، او بلیو په دې لکه اوس دنیا دومره بدله شوې ده چې موږ ته په دې ورځ فوکس نه دي کول په کار. موږ ته بني ادم او د ښځو د سړي د دې فرق نه وتل په کار دي. ما سره دا شو، تا سره دا شو، سره دا شو، هغه سره په دې زه د وخت نه په بلیو نه کوم. ما وی چې دا ایکول په کار دی، او په کارو چې ایکول وي.
صحیح پښتنه میرمنې سلمى شاهین، لخپل حقونو سمره خبرې دي
خبرېږي. اوس خو لګړه کنه زمانه بدله شو، کله چې موږ دا چغواله دا دې د بهر نه راوځو دا دې کارو کې. نو اوس تاسو ته ووایم چې زموږ د ورته ویلې شي چې غریب کلاس یا پور کلاس ورته ووایي چې هغوی خلک هم په محنت باندې باور لري، او دلته زما داسې خلک ولیدل چې هغه د سړي نه زیاتې ګټي. نو هغوی په خپلو حقونو، په خپلو حقونو نه، په خپل ضرورتونو باندې پوهه دي، د هغې د پاره سټرګل کوي. داسې ښځې، داسې غریبې ښځې ما په دې کورونه جوړ کړي دي، خاوندان دیاړی مزدوری کوي، په خپل هم کوي، ورته لګېدلې دي، خپل ځان نه زندگی جوړوي. نو هغه شی اوس تک مېدل پکا دی چې موږ تینو اجاړو. البته یو شی دی چې موږ زموږ د میډیا چې کومه ده کنه، دا خزي ویک خي کمزور دا ټیک خبره نه ده. زموږ په تاریخ کې دای زموږ ډېر مړنې او ډېر قابل او ډېر ډېر تکړه خزي دي، ډېر بادري دي، په خپل عزتونو خپل محفوظ ساتي. او دغه شی اوس د منځه لرکول پکار دي، ځکه چې دنیا په بل طرف ته تللې ده، او دا د ټکنالوژي او د ساينس او دا فیسبوک او دا ټویټر او دا دومره اویرنس دی. نو دا په کار نه چې کمزورې ښځه وښي.
جی جی جی. سلمى بیبي، تاسو ویلې چې اوس د ښځو ښځې په هغه ډګر نه دي ولاړې چې 16 لسیزې پخوا وې، یعنی اوس تر ډېره حده پورې پښتنې میرمنې په دې توانېدلې چې خپل حقونه ترلاسه کړي. خو بیا هم که ښځې حقوق ترلاسه کوي، آیا دې کې د نارینه وو سره تاوان شته که نشته؟ نو دا نارینه ولې د دوی په لاره کې خنډونه چې ستاسو په خیال؟
مدد کول چې کوم دي کنه، هغه د ښځو د سړي په بنا موږ نه وایو. انسان ته پکار دی د بل انسان خدمت وکړي، د بل خیال وساتي، د تکلیف په ور کې یو په وخت کې یو انسان د بل په کار راځي. دا ډېر ضروري په دې کې د ښځو د سړي خبره زما درته روندو وي چې زه د ښځو د سړي خبره نه کول غواړم. انسانان په کار دي چې په کوي یو بل سره اتفاق لري، هغوی خپل محنت کوي، هغوی یو بل سره کوپریشن کوي، په دغې کاري
مشهور نظم دی د وړکوالی ته شو نرمان مکړه. آیا د دې معنا دا ده چې جینې چې لویږي نو په پښتني معاشره کې ژوند سختیږي کنه؟ دا پخوانی خبره وي، اوس داسې نه ده.
نه جینې یوازې نه، سړی چې لویږي هغه خپله خبره کوي. دغه زمانہ کې بدغه خو هغه کې خو کنه بس بلا مدو شو ما خو سلوخ کال جاب کړی دی او د شن کال وګوم چې دغه نظم می لیکل دي نو دغه وخت کې دغه دغه سه حالات خو بیا اوم داسې غړې دل سترګې نه می غړې دل سترګې نو اوس پوره غړې دل دي ما یې
صحیح صحیح سلمہ شاہین ستاسو د شیرونو افسانو ناولونو یا سفرنامو مرکزی کردار خزوی کسړی وی
سفرنامو خو یو بل شی دی لکه زه تاسو خپل وای چې په خپل لکه ته خما هول کې پاتې شم او ته ایجوکیشن هم پکې یو خلک کو یم دا ارسو نو زما د افسانو البته مرکزی کردار غریب خزا ده
صحیح
دا ناول دا مطلب ورکینګ وومن یا غریب خزا یا دا دا اوس څه کم سيزونه کیږي دا خپل قبلولو نه دی او اشتهار هم ورته خبر کوي کنه اوس مزه تم په کې خدوم نه دی کیږي په دې نور نور پاکستان کې دنه چې کوم کیږي کنه دا هراسمنت او دا سيزونه چې کوم دي نو ما صدا سيزي چې په خپل تجربه کې مې څه خبرې وي خو هغه د پاره په بازارې مقابله کول دي کنه انسان نه کمزور دی هله چی دی دا ټول سيزونه شته ور سره خو ته ځان مضبوط ساتي کنه
دا 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 تاسو په شوري توګه ستاسو د افسانو د ناول یا د شعر مرکزی کردار چې وی یا غ اتل چې وی د خزه ساتل د کنه امدا سي غختل تاسو
نه 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 ما یو خدای چې زه خپل خزه نو ډیر نېچرل د چې زه زه څنګه څه پر پیغام زه به ام هغه شی په کراولم په شعور کې مې دراتون کو خلکو لته رهنمایي د پاره هغه سیزونه په شعور کې ورکړی دي او په شعور کې دا زما افسانه کې دا خبره په شعوري طور یا زما په نثر کې یا زما په ناول کې هغه کې ما دا کوشش مې دی چې لکه فزو ته لارو کې امتدا لاره بند شي دا بل په کار ده
که ستاسو په ډراما کې یا ستاسو په افسانه کې یا په ناول کې چې د ښځې ښځه اتل ده نو بیا د سړي رول څنګه دی هغه ورسره سم اتل دی که نه هغه منفي ښودل شوی
نه هغه ما کوشش مې کړی چې لږ نرم مینو خوي که نه په کردارونو کښې مې اچولې دي نور رومانټیک کردارونه دي او هغې کښې ما غوښتلې چې ښځې خو کله زه تاسو ته وایم چې زما په ناولو افسانو یا په کیسو کښې چې ظلم شوی دی نو هغه د ریاستونو د طرفه شوی دی هغه د دې غیر مساوي دولت چې تقسیم شوی دی د هغې په وجه شوی دی یا د ماشلو چې کوم دستور دی د خان غریبۍ هغه هغه ځای نه ظلم شوی دی هغه په سړي په ښځې کښې داسې نه دی یو شعر دی چې ستا سپورې زلفې زما وچې شونډې د دې وطن د غریبۍ نښه ده نو هغه دا ارمانونه او دا خوبونه او دا ټول سیزونه چې نه پوره کېږي نو د سړي سره سړی هم کمزوری دی او ښځه هم کمزوری ده
سلمہ بی بی ستاسو په حوالہ یو ډیر بل ډیر معتبر کار چې دی چې تاسو یاد ساتل کیږي دغه حوالہ باندې هغه د ټپو ټولولو کار وکنه چې تاسو ډیر زیاتې ټپې ټولې کړې وي اوس هم ټولوي کنه دغه بهیر پای ته رسیدلی دی او وروستۍ شمېره څه وه څومره مو ټولې کړې وي
نو ما زما د سوچ نه کو بهر شوی خو اوس هم په هغې کې کار کول پکار دي چې ما کړی دی اوس نور خلک کوي پکې نور خلکو په دغه مطلب دغه لار کې کولیږي کو ډېرې او زما خو د پراجیکټ په طور باندې و نو دا اوس 15 وي او دا اوس هغې بیا وي چې دا هغه ټپې چې آف د ریکارډ یا خني معاشرې دپاره یا داسې نو هغې نه 2000 کټ کړي دي نو شاید چې دا د 150 نه خبرې دي
صحیح او سلمہ بی بی دا کومي سختۍ چې وي کومي فطري جذبې چې وي د دې نه لري والی یا مسافري وه پخوا به خلک دکن ته تلل هندوستان ته به تلل خو د سفرونو هغه لړۍ اوس هم نه ده شکېدلې نو اوس هم پښتنې مېرمنې مېړه ته انتظار کوي دا به په وطن کې سر سپینې مېړه به په بل وطن کې او داسې یو او دوه نه دي په لکونو پښتانه دي او پښتنې دي آیا نن هم پښتنې چې کښېني نو هغه ټپې جوړوي هغه د زړه هغه دغه سود چې دی په ټپه باندې کوي
دا داسې ده که نه چې چاله خدای دا صلاحیت ورکړي د تخلیق کاري که نه ډېر زر به یې کوي بیا خدای دی اوس خو لږ میډیا کمرشلزم او دا سیزونه راغلی نو هغه ټپې چې کوم دي دوبۍ او د قطر او د دغه واله خبرې کېږي په کښې که نه دور دکن به پخوا خلکو یاد اوس قطر او دوبۍ یاد دي چې لندن او دا لندن هم پکې یاد کړی چې ته په کور کښې پرې خرڅه کوې او په ما دې ساسي د لندن داسې ټپې هندوستان دپاره مسافري وه تاسو ته دا زمونږ هیسټري ده چې سړی و اوم داسې نو مسافر کېدل و او بیا د پښتو هغه پت چې کم دی هغه ساتل دغه ښځه کړی دي نو هغه وخت ساتیری چې کوم هم دغه ټکو به کولو دغه کلونه انتظار به وشه ته په کلونه پس به یا راغله یا به رانغله.
بالکل. او سلما بی بی کتابونه مو څومره چاپ شوی او د ځینو نمونه هم کوم ته واخلی؟
بس دا سلور مجموعه د شاعرۍ دی او د افسانو د یو مناول نکله دا کریټیو دی. باقی رسن چم پکشتا ډیر دی مطلب څنګه چې زما تاسو ته وظیفه وکنه نو کری و نه پاره کما دا بنده دا دی ټپو پکی دی پدی ریسرچ هم دی داسې نور ډیر کارونه دی پیپر هم لیکلي دي اتلس کتابونه زما خوښ دا جوړي
صحیح
او دا سفرنامې هم پکې دا شته کنه چې تاسو دې شروع کړو دا کتاب نو هغه نوې سهار او شلو کالو کوم کتاب شو دا دا غینه پلس زما خیال دي چې دا نظم ډیر مشهور شو ما کتاب دې نه نظم کوم هغه سره نه
جی جی گل دیکھا نا راویل کو گل دیا
راویل چامبل بس پگا کتاب میں راویل چاپ شو آخر کے بیا ماں آگے کے انتخاب کا سر سر نوے
البتہ صحیح. سلما بی بی زبستا سونا یو غواړم چې یو شعر هم زمونږ اوریدونکو ته وړاندې کړي.
جی د دې نظم عنوان دی ز او ته. ز دې د فکر لیونې يم ستا د خیال ملګری زما شاعر اے عظیما قلمکار د وخت تس پر لی غواړې سرګلونه غواړې ترنا غانې سحرونه غواړې ته د یو والی د احساس لیونې د کوزو پاس په دې دنیا کې کوزو پاس نه منې ته د نړۍ په مخ د ظلم جبر تور داغونه هیڅ نه منې ته مساوات غواړې حقوق غواړې انصاف غواړې نه نصیب ویش کې کوزو پاس او امتیاز جاړې د ویل او د زړګي سره ته رښتیا وایې غواړم زه ازلي ویش کې مساوات غواړم او په سیالۍ کې ستا د مینې نصیب زیات غواړم وایم که هر څه هر خوا ګورم خو ارمان می ته کلس پر لی چې په هر لور باندې کړی ویش د ګلو ما غي 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 سر ګلونه پتا او شیندلې ته پرخه پرخه شه د خپل وجود احساس را کې یا خوشبوې شه او زما د هر احساس سره وګمه وګمه شه د نسیم په دو شرفا خوره شه د ګلو لختې زما روح زړه او ځان زما ما وی کزو ته او پات شو د منځ وزو وی مس پر لی چی شی زمونګ د هیواد پسیما او زلی دن کی رناغان په هر خوا خریشی دغه ګلونو رناغانو کې زما دلبر ته د چا اکس سرګندیږي دا بز او تیو.
د سلما شاهین مرکه مو اوریده. له همدې سره د مشال رادیوي مجلې د دې اونۍ وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.